تونه له لاس ور کړی دي. طالبان د جنو د شوانزیو د بندولو لپاره هیڅ راس دلیل نه وړاندې کوي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د دوحې په دریم کانفرنس کې د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه د پښتنو په ځواب کې وویل چې دا د افغانانو اندېښنه ده او دوی هڅه کوي چې یوه حل لاره ورته ومومي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
اوریدونکو د دې سات خبری ټولګه هم دومره وا او سم راځو او نيزو پروګرامونو لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه لیاده مباسي
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
څلور کاله، پنځه کاله، شپږ کاله داسې قسم مالیدلای چې لاس کاله کوژره نه ناسته ده او د ایتللای دی په خوارې او مزدوري پسې.
میرمن امنه مایار و چې د افغان نارینه و د مسافرت پکلغه کېدله. هغه سړی چې خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي او دوی په سفر ځي کورنۍ له کوم ستونزو سره مخ وي.
پلار سې کومه تربیه ورکوي زوی ته هغه بل څوک نسی ورکول نو پلار سې په بل ملک شو نو خامخا زمانه بلاری کېږي خځه د خځو خپل حقوق لري.
د نارینه وو د مسافرت تر ټولو لوی علت
د خونو بیا زموږ د هغه ترازی هغه اقتصادي ستونزو ته نو زما په فکر باندې یو نارینه ته وم اسانه نه هیڅ کور پرېږدي.
نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي درنو دوستانو یو شمیر افغان کورنۍ وای چې د دوی د کور سړی د اقتصادي ستونزو له وجې او دا چې په هیواد کې دننه هغه خپل فردي ازادي نه لري مسافرت ته مخه کوي او دوی یوازې لګن ستونزو سره پریږدي. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل د عامو خلکو په ژوند کې له نور منفي بدلون سره سره یو هم وزګاري او کمزوری اقتصاد دی چې دوی ځوروي. د مسلې ځینې نارینه دې ته اړ کړي چې خپلې میرمنې او ماشومان پریږدي او بهر ملکونو ته لاړ شي. په دې اکله د کابل یو اوسیدونکي چې خپل نوم نه راته اخلي وایي
د څه حالت مرغله چې شلو راځي یو میاشت د واده نه نه شي زی خارج تکنه هر څه د کور مشکلات مثلا فلار کیږي مسئولیت اخلي اما غخصه اما خپل میړه کنه یعنی مریضيږي یا مثلا ماشوم باندې مریض کیږي خو نش تل خپل لیوال ته نشي ویل شي زه په دې رقم مریض زم زمويسا یا مثلا بل چاته خو نشي ویل خپل خواخي خسر ته چې ما ته پیسې پکار د پیسې راکته کنه نو هر سړی چې واده کوي ادا کلم یعنی خزه باید سپورټ کی خزه سره باید وسی اما خپل خزه خپل میړه خپل مشکلات باندې خو پوي دی شي خزه نه پریدي یعنی چې میړه وي سی خپل ګوند پریدي چې زوی وي سی ولې وي کزوی می خپل خځوی سیمونته پیسې نه لګي او چې دلته پیسې ولګي بیا هغه خځته یعنی هغه پیسې نه رسیږي مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالی خوراک وی خښونه وی هغه ورته نه برابرې ځکه وی نشته ام دومره لګي چې هغه د کور خرڅ کیږي خو نه خځه ډیر حق لري باید همیشه خاون ور سره ای او په هر لار په هر قدم کې او دا ډیر ښه خبره وی چې نن نه ځوانان خپل خځه باید وی سی بهر کې بهر ملک ته ځي باید خپل خځه وی سی ځکه هر څوک یو ضرورت لري مینه ته ضرورت لري بل دا چې ماشومان د پلان مینه ته ضرورت لري کیسو مثلا یو خځه ژوند نو تقاضا د ژوند تقاضا دي خواهشات دي لوړ دي مثلا هغه خواهشات چې خپل خځه خپل میړه نه پوره کول شي بل چا نه
شیکوله. نارینه هم وای چې کچری په هیواد کې دننه کار وای دوی به ولی خپل کورنۍ پرې خودله او بهر ته بتل. د خوست اوسنوی اکبر خان لنور خبرو سره
هم زه درته وښیم چې زما خو سر څه ده. ما وادم کړی دوه کاله مې د وادم وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی او دا د شپږم کال یې د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی. نو دا یو مثال ما درکړه. نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم محلي ملکونه عربي ملکونه چې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوه کالو ته درو کالو ته تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي. یو خبره دا اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر سي زوړ یو زړه ښځه ور پاتې یو لوپر زوی ور پاتې. نو زمنو تربیه او کومه سي ضرور دغه رقم نسی ور کولای. زیاتره مجبوري واج نه ځي څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواهشاتو له واج نه ځي. کوم سي مجبور سي هغه بیا عربي ملکو ته کاش کې. نو هلته سي لاړ سي هغه هلته بس عربي ملکو کې اول له سعودي مثال ورکه سي مزدور سي څومره کار کوي نیمایي کفیلانو سیستم مې هغه کې تر ځي او نیمه په کور ته رالیږي او نیمه هغه هلته خرچه کېږي. نو هغه دومره بیا نسي کولای سي درې کاله بعد راځي دومره بچت بیا دوه سره نه وي چې هغه بیرته کور ته پرې راسي او دلته مصرف کړي. نو زیاتره داسې هم کېږي سي ولا ما کوم سي لیدلې ټیکټونه په کار ځو کې بیا راسي افغانستان ته. نو دا مشکلات ستاسو او دلته بچیانو روزنه او تربیه هغه رقم نه کیږي کومه سي ضرور ده. ځکه سي پلار سي کومه تربیه ورکوي زوی ته هغه بل څوک نسي ورکولای. نو پلار سي په بل ملک شو نو خامخا زمانه بلاري کیږي. دا مشکلات ښځه ده ښځه خپل حقوق لري.
لیکواله او شاعره میرمن پروین ملال هم د خلکو کمزور اقتصاد د نارینه و مسافرت او بیا په کور کې د میرمنو د ګڼو ستونزو لوی علت ګڼي.
دا خو نو بیا زموږ د هغه تراتي هغه اقتصادي ستونزو ته نو زما شکر باندې یو نارینه ته هم اسانه نه هیچ کور پرېږدي او د خپل کور څخه مثلا د خپلو کوچنیانو څخه د خپلې میرمنې څخه لیرې ځي او هغوی په میاشتو حتی په کلونو نه ویني. طبعا دواړو ته هغه د ښځو ته بیا ډېر هغې مشکلات ډېرې تر نارینه. نارینه یوازې دغه مشکل یې چې د کوره څخه لیرې او د ښځو دا خو نو بیا ډېرې ستونزې خصوصا زموږ ستاسو په ټولنه کې چې ښځه یعنی چې خپل ځان وساتي خپل ځان چې وساتي هغه خو خبره ده. نور مسایل خو نور مسایل چا سره چې نارینه نه یې زموږ په ټولنه کې یا ورور یا میړه هر څوک چې د هغې ستونزې ډېرې زما په نظر باندې په افغانستان کې یوازې نه چې دا وروسته پاتې ټولنو کې په ټولو کې ستاده شرکي ټولنو کې یوازې
افغان لیکواله او ژورنالیست آغله آمنه مایر هم په خپل کور کلی کې د دې شاهده ده چې کوژده شوې نجونې او واده شوې مېرمنې یوازې د ژوند سختیو ته وګور کوي او نارینه یې په نامعلومه سفر تللی وي. له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره وبرو.
دا خو ډېر عام دی په تیره بیا په اطراف سیمو کې. هغه کسان چې دندې نه لري تاسو پوهیږي چې په کلیو بانډو کې یوازې هماغه دهقاني ده مځکه ده باغ دی پول او پټی دی چې آیت جوړیږي او ژوند پرې مخ ته وړي. ډېری د موږ ځوانان کله چې راځوان شي نو حتی هغه خپلې زده کړې نیمګړې پرېږدي او روانېږي پردیو ملکونو ته د کار او مزدورۍ دپاره. زیاتره د موږ ما تجربه ده ده زموږ په خپل قوم کې داسې ځوانان موږ درلودل چې ایران ته ډېر زیات تلل. مثلا که به کوژدن و د دې لپاره چې واده وکړي هغه سنګین مصارف د واده چې و ولور و د واده نور مسایل و د هغو د پوره کولو په خاطر هم دا ځوان به تلو ایران ته. بیا به نو په کلونو کلونو حداقل څلور کاله پنځه کاله شپږ کاله داسې کس هم ما لیدلی چې لس کاله کوژدنه یې ناسته ده او دی تللی دی په خوارۍو مزدورۍ پسې. هغه خوارکۍ نو په کور کې په اول کې څومره پیغورونه څومره جنجالونه موږ تاسو پوهیږو چې یو څوک چې کله یوه نجلۍ چې کله د یوه هلک په نامه شي نو بیا ټول مصارف او ټول هغه په اسلام مسؤلیت د هغه هلک په غاړه وي هغه د کورنۍ په غاړه وي. بیا چې دا ډېر وخت پېوځي بیا د کلي کور پیغورونه چې هله د فلاني لور دومره کاله کېږي چې ناسته ده په کور. ځینې ځوانان ځینې نارینه بیا باوجود دې چې اولادونه یې درلودلی دي ښځه یې درلودلې ده هغوی هم ځي کله ایران ته کله دوبۍ ته عربستان ته دا شاقه کارونه کې ځکه چې اقتصادي تقاضا نه کوي اقتصادي ضعیفه وي د څو روپۍ د ګټلو په خاطر دوی رواني هغه ملک ته او هغه ښځه او ماشومان که د خسرګنۍ کورنۍ وي هغه هلته جنجالونه دي ګډ کورونه دي کلیو بانډو کې خو تاسو پوهیږئ چې خسر لیور د لیور ښځه دا ټول یعنی د سترګو لیدلی حال دی. د ما چې ترې خبرېږم ځکه موږ هم د
اطراف دی ولایت دی و ولایت یو نو بیا غل تا غ جنجالونه د دوی آشای با ته په کور کې جنجالونه او به سرپرسته ژوند دا ټول دی ته یو جنجال وی.
بله مایار صاحب، دغه کور کې چې میرمنې پاتې کیږي مثلا د دوی میړونه دي خارج ته چې موږ یو څه ګټو راوړو، معمولا د خسر په کور کې د چا لخوا دوی ډیر زیات زورول کیږي او څه رقم ژوند بیا دوی لري؟
د کورنۍ د ډیری غړو لخوا ډیر کم داسې با احساس خلک شته چې دنګور سره ښه رویه ولري. طبعا د خسر د خواکې دندرور د لیورونو د ښځو د لاسه د لیوره د لاسه حتی یو لیور جګ شوی دی خپله وریندارې وهلې ټکولې ده. دا مشکلات دا تاوتریخوالي سره دوی مخ کیږي دا ښځې، دا یو حقیقت دی. ډیره بیا په کلیو بانډو کې دا واقعا حقیقت خبره ده او ډیری داسې کورنۍ شته چې د دغه تاوتریخوالي د دغه جنجالونو قرباني شوي دي. ډیری ښځې دي رواني مشکلات او تکلیفونه ورته پیدا شوي دي. حتی ډیر وخت داسې کسان هم زه پیژنم چې دوی ایران ته تللي دي، دا بچي او دا ښځه یې دلته پریښي دي، هغلته یې بل واده کړی دی، بل ژوند یې ځان ته جوړ کړی دی. نو دا ښځې طبعاً سره د ماشومانو یا کوژدنه چې تناوي واده یې لنوي کړی، دا د یو عالم بدبختۍ سره لاس او ګریوان کیږي.
دغه ماشومان څومره صدمه ویني له اقتصادي پلوه، له روحي پلوه، چې پلار یې نه وي او مور یې په کور کې د لیورې لخوا حتی وهل کیږي، لکه څنګه چې تاسو ویل، ماشومان باندې څومره بد اثر کوي؟
طبعاً دا ماشومان کله چې رای لویږي، کنجلۍ وي، کالک وي، عقدایي، ډیر خشن، ډیر د چا خبره د تاوتریخوالي سره مال دوی په خپله بیا دا په ژوند کې دوی ته تجربه کیږي. خو کله چې دوی بیا لویږي، شریک ژوند جوړوي، دوی هم همداسې عکس العمل ښیي، ځکه دوی هماسې روزل شوي دي. دوی عقدایي دي، دوی هغه د ژوندانه خوږوالی، د پلار سرپرستي، د پلار مینه، د پلار محبت نه دي لیدلي. نو په یو ډول دوی ناقص را لویږي، څوک رواني کیږي، څوک نارینه بیا مخدر مواد ته مخه کوي. په دې توګه غواړي چې خپل هغه ذهني آرامش لاسه کی دا نه یوازې چې هغه د کورنۍ ښځې ته، بلکې ماشومان هم تر خپل سر او تاثیر لاندې راولي. ماشومان ته خو تاسو پوهیږئ چې ډېره توجه پکار ده او د دوی روزلو کې. خو متاسفانه په اطرافونو کې دا خبر عادي خبر ده او هغه ښځه بیچاره مجبوره ده چې په هر ډول چې دی خپل ژوند مخته یوسي. بچیان هم که ځکه چې پلار یې نشته، سرپرست نه لري، د ترونو د بابا او د ترو د زامنو تر لاس لاندې را لویږي. کله خو دا ماشومان بیا هیڅ زده کړه نه کوي، حتی هلکان یې ښوونځي ته نه پرېږدي، بس د کور چارې پرې مخته وړي او دوی لکه بی سرپرست ماشومان عقدایي ډیره خراب روحیه باندې راستریږي را لویږي.
دا نارینه چې دلیل کمزور اقتصاد ګڼي او ځي بهر ملکونو ته خپل میرمنې او خپل بچی پرېږدي، آیا هغه ګټه د په بهر ملک کې کوي دومره ارزښت لري لکه په هیواد کې چې میرمن زورول کیږي، بچی بی سواد لویږي، عقدایي لویږي؟ آیا دا سره پرتله کول سو الته ګټه ډیره ده که دلته تاوان زیات ده؟
دلته خو تاوان چې تاوان بنیادی تاوان دی، ځکه د ده بچي عقدایي را لویږي، د ده مېرمن هغه دا ژوند دا عمر بیا نه راځي کنه. خو د دغه خبرې تفهیم، د دغه خبرې درک د هغو نارینهو سره نشته دی. دوی فقط هغه خپل اقتصادي بنیې ته توجه کوي او پاملرنه یې همدوي چې په څه ډول دوی پیسې را وګټي، پیسې پیدا کړي. او ځینې بیا د مجبوریت هم ځي، باور وکړي چې داسې کورنۍ شته چې د سهار د ماښام نه لري، ځکه هم دومره نه لري، باغونه او مال و مالداري هم دومره نه، نو هغه څه وکړي؟ په خپل هیواد کې مورته کار نه میسرېږي، ځکه چې ډیری سیمو کې د موږ وروڼه بې سواده را لوی شوي دي. هغه هم دغسې بنیادي ستونزې مشکلات وو چې دوی همداسې بې سواده را لوی شوي دي او مجبور دي چې لاړ شي په بهر ملکونو کې شاقه کاری او مزدورکاری وکړي. دوی ته بله چاره نشته ده، هلته یې اولادونه د لوږې سره مخامخ دي. یوه بوری اوړه د ژمي خاص د دې د برابرولو توانایي نه لري، دوی مجبوریږي چې لاړ شي. او دا مجبوریت ځینې که مجبوره وي، ځینې بیا نور همداسې اوسې ځي چې د پیسو څښتن شي. د دې ګټه تر هغه تاوانه پورې ډېره کمه ده چې کوم د دوی کورنۍ ویني، د ښځه ویني، د بچیان ویني او ورسره مخامخ کیږي.
تاسو یو بنیادی ټکی ته اشاره وکړه چې هغه په هیواد کې بیکاری ده. د خپل بیکاری بے پیسگی دا څومره لامل کیږي چې اوسره مجبور سي خپل نازولي بچي خپل میرمن پریدی ولارسي؟
فرشته جان دې ته د کلونو را پدې خو چې د مو مشرانو هغه جفا چې د دې خاور د دې خلکو سره کړی ده هغه نه جبران کیدون کیده. همیشه افغانان افغانستان خلک هم داسې در پدره وو. وګورئ لکه موږ لکه ماران په خزانه وږي پراته یو. د موږ هیواد د هغو معدنونو څښتن دی چې په څلوېښتو کالونو کې بېلابېل مملکتونه راغلل، هغه یوړل او ترې شتمن شول. حتی د اتمي بم د جوړولو په خاطر یورانیم څه مواد چې وو، خو طلا، نقره، په اصطلاح غمی، رنګارنګ معدني هغه قیمتي شیان د یوړل، ترې بهرني هیوادونه مستفید شول. خو د موږ خلک خوار در بدر هر ډول معدن موږ لرو، خبر چیرته ده چې د سر سړی نه لرو. د سر سړی مو نه وو او نه مو درلودو چې دغه ټول په کار واچوي. همیشه چې کوم حکومتونه دولتونه د موږ راغلي دي او تیر شوي دي، موږ پردیو ته احتیاج وو، ځکه چې یو ضعیف ملک وو. بنیادي کار چا د هیواد ته نه دی کړی، په خلکو یې زړسوی نه دی درلودلی. هر څوک راغلی دي او خپل منافع په پام کې نیولی دي، خپل جیبونه یې ډک کړي دي. دا یو واقعیت دی، دا هغه تریخ واقعیت دی چې همیشه ما ځوروي. فرشته جانې، او همیشه زه په دې ځورېږم چې ولې موږ داسې یو. وګورئ بهر ملکونو کې څومره سهولت دی. په لرو پرتو سیمو کې خپلو خلکو ته ښوونځي، برېښنا، اوبه، سارا، کلینیک. تاسو فکر وکړئ چې تر اوسه پورې موږ په کلیو بانډو کې ښوونځي نه لرو، کلینیک نه لرو. په یوه لرې ولسوالۍ کې یو کلینیک کوي، هغه خلک په څه مشکلاتو د لرې لرې کلیو نه را روان وي کلینیک ته. دا ډېر یو اوږد بس دی چې د دوا پیسې به خوړل کېدې، د سرک پیسې خوړل کېدې، خپل جیبونو ته اچول کېدې، د کلینیک پیسې خوړل کېدې. زه به د کومې جفا ته وایم، دا هغه درد دی فرشته جان چې د کلونو را پدې خوا دا در بدره ملت ورسره لاس او ګریوان دی، او هیڅ واکدارانو واکمنانو یې په خلکو رحم نه دی کړی او دا وطن یې خپل نه دی ګڼلی، ځکه موږ دغسې یو.
بله، په آخر کې صرف هغو نارینهو ته د تاسو یو پیغام لرم چې خپلې مېرمنې، خپل بچي په وطن پرېږدي. دوی په عامه خبره د سفر موزې په پښو کوي او ځي مسافرت کوي. غوته به یو پیغام تاسو ولري.
ما پیغام دا دی چې تاسو خپل ملی په خپل وطن کې وتړئ. تاسو د بهر ملکونو ته مزدوریو ته ځئ، دلته خپل ماشومان، خپله ښځه پرېږدئ او د نورو ته ظلم او ستم او تعدالاندې پرېږدئ. ښځې ته د یوه حیوان په سترګه مه ګورئ. ښځه انسان ده، ښځه حق او حقوق لري. ښځې ته خدای حق ورکړی دی چې سم ژوند ولري. د تاسو بچیان حق لري چې د تاسو تر سیوري لاندې، د تاسو د محبت لاندې، د تاسو په دوی باندې د محبت لاس وي او د هر څه نه خبر اوسئ. نو لطفا خپل فامیلونه بې سرپرسته مه پرېږدئ، هغسې ګټه مه کوئ چې په هغه کې مو سر و مال تاوان وي.
بله، یوه نړۍ مننه.
کور ودان، مننه.
لشرعی او حقوقی ارخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر خځې او ماشومان یوازې پریښودل مناسب کار نه دی. شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د ښځې په خوا کې اوږه په اوږه د ژوند ستونزې حل کړي، نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پریږدي.
د کوژدې په جریان کې وروسته له واده نه مېرمن سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي. وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره، یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره، هلته اقامت ترلاسه کړي، هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي. او په دې کې بیا څو کاله تیریږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنی ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري، نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي. په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزاتی کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسیږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نشي نو دا عقد بیا هیڅ معنی نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. که چېرې دغسې نه کیږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره د روزګار لپاره یا په بل هواد کې د ژوند کولو لپاره زی الته په دې کې بیا سوکاله تیریږي د واقعا د حقوق تلف ده هم مادي حق تلف کیږي په دې کې د یوې مېرمنې هم مانوي حقوق تلف کیږي نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده د غواړي چې لاړ شي به هر ته نو لمړی خو کوښښ دی وکړي چې په خپل هغه هواد کې چې اوسیږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي خو که چیرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړمه نو کوښښ دی وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا خپلې مېرمنې سره دی یو ځای لاړ شي په ګډه لاړ شي او سفر وکړي ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري په دې کې کلونه تیریږي مثلا او د غزوان زی هلته تر څو چې قبولیږي هلته تر څو چې ځان د کاروبار پیدا کوي تر څو چې د هغه هیواد اسناد ترلاسه کوي د کار جواز ترلاسه کوي په دې کې واقعا څو کاله تیریږي او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص د خپل د فامیل په وړاندې او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکي او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه له خپل فامیل نه له خپل مېرمنې نه هلته زیات اوسیږي نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړه هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره یا مثلا کاروبار نه وي روزګار نه وي دا کولی شي چې د څلورو میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي بعد له هغې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد ته خپل کورنۍ ته برزي او یا به خپله کورنۍ هم هلته غواړي نو دغه هم د مېرمنې سره په موافقه ترسره کیږي له خپل فامیل سره په موافقه ترسره کیږي یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي دا به د خپل مېرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقه به دا کار کوي که چېرې د هغوی موافقه نه وي نو د حق نه لري د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته هلته واوسیږي ځکه عقد د نکاح دا دوه طرفه عقد ده د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي هر اړخ کچیر د ژوند په اړه تصمیم نیسی نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت خي هغه به موافقت خي ورسره او د هغه رضایت به اخلي نو کچیر دغه سینې بیا د حقوق نقض ده په ښکاره ډول سره او دا حق تلفی ده دا ظلم ده دا بی عدالتی ده چې د خپل کورنۍ په وړاندې یو څوک تر سره کوي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تربیه هي چاري اساسی او بشری حقوق قدرمن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفری پاک باندې خبرې کوو لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه کې د ژوند په برخه کې وي مسؤلیت بیرته چاته راځي کیږي په خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور. معلومات خرغلاست و یو ستریم شي په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو نوریدونکو ته. تاغه تفریح خو یعنی په دې معنی چې یو کس روزانه ژوند کې یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري، یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهنی کارونه کوي همدغه سي فزیکی کارونه کوي، دوی سي او نوخ ژوند کوي، دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لیک اوسهینه پیدا کی او یوازې هغه چې انسان اورور اغینه جغوری فکری مشکلات او روحی مشکلات نه د تفریح تفرینو د یعنی سیاحت هم ویل سو یعنی دا چیرته چې د خپل کار ساحینه لیک لري د کور ساحینه لیک لري سو یا پارکو ته زو مثلا باغو ته زو تفریحي ځای ته زو د دې موږ تفریح ویلی سو.
بله که راسو دیتا چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي، یو خو د تفریح چې یوازې نارینه جی تفریح ته ملګرو سره یو دره چې ځینې کورنۍ بیا بیا ځان سره دغه موضوع تاسو سره قمینې په افغانستان کې آیا ورته مهمه ښکاري؟
هی ستالتیا چې دی یا بدني ستالتیا چې دی دا او هغه ته ضرورت لري، دا یو د چا خبره رفرش ضرورت لري او دا د سکیږي چې مثلا لیک پرته خپل ژوندانه کارونه نه او هغه کې ته سوچ پدې وکړي لکه طبیعت د جوړي لکه و خاندې لکه تفریح وکړي ټوکې وکړي نو دا هر یو ته ضرورت دی، یعنی نارینه او خزو ماشومان ټول ته ضرورت دی، پدې کې سسنا نشته هغه څه سړی پدې کې هغه کې ضرورت لري، نو خزم لري ماشومان هم لري ټول انسانان دي هر یو خپل توان پوري کار کوي او خپل توان پوري همدغه څه استړی کیږي ضرورت دی تلری ستبه تفریح وکړي او تفریح تلارسي.
خب یا وش میر کورنه یو کریدل کی گی چی دوی تفریت اصلا ارزخ نور که یو اضافه کار رو تخکاری کلا چی پا کورنه یو که دوی نغوخته نموسی چی باید تفریت یو راز دی رخصتی پا براز لارسونو اکسو لامال خیی پا دی اکل را توغا گی گی
دسی کورنه مونگ لروس داغا تفریه او داغا چی دی مدنی خونو دی انسانانو تا احترام کهی خپل کورنه یو تا غلو تا یعنی ماشومانو تا نورو تا طولو تا دس نور متاسفانه کورنه لروس پا دی موضوعات و ارزخ نپیگی، یعنی وایس دا یعنی یو نو د چا خبره دا بیزای ګرځیدو دی، یعنی دا وخت ځای کول دی، دا د بیکارو خلکو کار دی یا د سف سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسه وخت ځای کول او بی مفهومه کار دی، نو دا غ ذهنه چې چا ولري متاسفانه دا غ اجرات خپل کورنۍ کې او ډیر په فشاری کې او ډیر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغه څه خشن برخورد کوي، یعنی کورنۍ سره دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د خف فکری او ساينو لپاره دا خلاف کړ.
د ماشومان لپاره تفریح څومره ضروري ده؟ مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي، کچیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به دوی مغز درس ښه جذب کړي؟
ماشومان لپاره هم ډیر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خصوصا هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي دوی اکثرا د هفته په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډیر مصروف وي، دوی بشرګه سکل دي کله کارخانګي کوي درس وایي کله کور کې مصروفیت لري خو دواز درې ساعت یا اورا دي او تفریح مو لري چې ذهن تازه کول لپاره ډیر ضروري دی، اړین دی یو انسان دې ته ضرورت لري چې دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي دا زما نظر ده.
اوس راځو دې مسلې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضروري دي.
د څه داس موږ په خپل ژوند کې که تفریح کوو که کور کې اوسېږو که ټولنې کې اوسېږو که ښار کې اوسېږو هر چیز چې اوسې او څه اخلاقیات یا څه مقررات اصول ستا په دی کې که موږ غواړو خپل ماشومان چیرته وي دوی توجه وکړي چې خپل ځان ته او بل ته ضرر ونه رسوي، دوی باید ته توجه وکړي چې مثلا دغه چیرته خطر ځای دی، چیرته اوبو یعنی زیات دی، چیرته موټر دی، چیرته یا د چا پارک دی چې هغه ته ضرر ونه رسوي، ګلان ونه شکوي یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چوي تیګه وانه چي دغسې نزاکتونه دغسې توجه او مقررات نو خامخا په ژوند کې ساده باید توجه پر توسي بله.
تاسو په نظر څه ډول تفریزاینه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسو چې ورسو؟
په خارو کې په لوې خارو سو پارکونه ولرو، دغه سي پارکونه سي معیاري دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي د خلکو د حقوقو په بلردو کې او په دغه کې په لوې سي خاص شي په پارک څنګه لاسي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه هم دغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو لرو جوبن ولرو یا همدغه سه نور موارد څه ډیر ضروری دي او د تفریح لپاره څه یعنی بس سرګرمی پکې وکړو تفریح پکې وکړو وخت مو پکې خېر شي او ښه هوا ولري د نظافت ډیر مهم دی بخې زیات مهم دی په دې کې پاکوالی ډیری ګاربیج یا ورته کثافتدانی چې وایي هر ځای کې باید یو په سړکونو کې په هغه کې په واټونو کې په همدغه شاوخوا کې ډیر توجه ورته وسی دغه ځای ته موږ پارک ویلی سو او پارک دغه سي هغه د ښار د ښایست لپاره ډیر خیر په در خوري او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی.
بله منصور صاحب، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه که درته واضح کړي چې تفریح ته تلل د مناسبو تفریح ځایونو درلودل دا د خلکو له اساسي او بشري حقونو څخه شمیرلی سو؟
بله یقینا شمیرلی سو. په دې سره انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دا او په خپل ژوند کې د آزادۍ لپاره حق لري. دغه څه چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانونو د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوای سي د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو. یو مثال همدغه تفریح دی. آزادي لرو، آزادي په دې معنی سره چیرته تلی سو، چیرته کیناستی سو، څنګه خبرې کوو، څنګه خاندو، څنګه او دوستانو سره کینو، څنګه ډوډۍ خورو، څنګه پارک ته سو، څنګه رستورانت ته سو، څنګه د پاک نه د تفریحونو نه موږ استفاده کوو او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کی، مزاحمت ونه کی او چاته ونه وایي چې دا د هلته هلته مزه محدودیتونه وزن نه کی. محدودیت وزن سي یعنی په دې معنی سره د اساسي حقوقونه یو حق ځای سو. متاسفانه دا تفریح دی او تفریح د ازادي سره ډېر ارتباط لري. چا چې ازادي ته په ازادي باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري. نو ډېر واړه جزور طویل سو د ازادي تفریح او تفریح باید هر هفته تقریبا یو ځله سره روسه هر یو ته ضرورت دی چې باید تفریح وکړي. یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي، بانډو کلي ته ځي، چا چې په بانډو کلي کې خارو ته راځي همدغسې تفریحي ځایو ته، همدغسې غرو ته، دغسې شنو او سمسور ځایونو ته. دا ټول ځایونه موږ ویلي په تفریح دی او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تیر کړي. د ښه ژوند د تیرولو لپاره هیڅوک حق نه لري چا ته مزاحمت وکړي او چاته ووایي چې ته دلته څه کوې او څه کار نه کوې.
بله منصور صاحب، د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي. مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي، قرغتې میلزای و آلته تاک ته نه پرېږدي. دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی ده. په دې هکله تاسو څه وایئ؟ آیا د یو چا منع کول لغ ځاینه چې د خوښي ځای د غم په اسلامي جاب کې وي را منع کول دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي؟
هیڅوک حق نه لري چې یو کس د ښه ژوند لپاره ما ویلی چې دغه قدمونږ ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې څوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي. د دوی زامن ورسره یا تره ورسره یا دغسې په مزاحم شکل سره ژوند تیر کړي. څه چې نارینه حق لري دغه زموږ حق چې دی دا د خلاف د قرآن او د اسلام په خلاف نه دی. همغسې ښځینه حق هم لري، هغه هم کوای سي پارکو ته لاړ سي، پارکو کې مثلا کینی یا تفریح وکړي، خپل وخت تیر کړي او بیرته د کورو ته لاړ سي. خپله پوهېږي چې په افغانستان کې څه کله ښځو په پارکو ته ځي معمولا خپل نارینه سره ځي، یا د دې ورور یې ورسره، یا پلار یې، یا میړه یې، یا زوی ورسره، یا بل څه. هغسې ما بېخي نه ده لیدلی چې یو کس یا دغسې یو مجرده جنۍ مثلا په یو پارک ته یوازې لاړ سي هلته تفریح. دا امکان نه لري، دا داسې نشي کېدای په افغانستان کې بوت محل کې امکان نه لري. دا په دې نه درېم چې مقررات دوی ولري، ولې داسې نه کېږي چې ټول خدینه محروم سي او دوی نشي کولای پارکو ته لاړ سي. مثلا ورته وایي چې که تاسو راځئ خپل محرم سره، راځئ خپل پلار سره، مور سره، یا مثلا فکر کوم چا سره یو مور وي، د فکر کوم مشکل نه لري. هر څوک کولای شي تفریح ته لاړ سي، پارکو ته لاړ سي او هلته تفریح وکړي او ژوند تیر کړي.
تاسو اتمان له هېواده بهر هم سفر کړی دی، په بهر کې خلک څومره دغه میلې ته تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یو برخه ګرځي؟
بهر کې دا خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا ښارو ته ځي یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره دا خارجي خلک چې دي هغه د هفتې په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکی کارونه دي. لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه دي وسایونو په سیزو. دوی د هفتې په ټول هر ورځ تقریبا دوی 8 ساعته یا 10 ساعته دوی کار کوي. دوی د خپل د مغز لپاره، بیرته د تازه کولو لپاره، همداسې د ژوند د ښکلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکړي. او کله دوی د هفتې ورځ بیرته ختمیږي او وظیفي کار ته ځي، دوی فکر او ذهن رفرش کیږي، تازه کیږي. همدغسې دوی کوای سي ځان آماده کړي او بل هفتې لپاره دوی ښه سخت کار کوي، زحمت باسي. همدا وجه ده دوی وادونه ډیر پرمختللی دي.
تفریح په ګټو باندې خبره وکړه کر راوګرزو د تاسو خپل شخصي ځوان ته درته وای چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره د ارزښت ورکوي، څه وخت تفریح ته ځي، له چا سره ځي، ملګرو سره ځي که کورنۍ سره ځي؟
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومان مور چې دا وظیفه لري دوی مستړی زه مستړی یم. معمولا موږ ځو کورنۍ سره ځو، لوګر خواته ځو، په دې سره موږ کابل کې اوسېږو، لوګر خواته ځو، لوګر خو خپله پیږه سه هوا خیر لري او هلته آب هوا او د ژوند دا حسین شته پکې، یعنی د تفریح ځایونه پکې شته، وخت تیریږي او کله کله موږ شمال خواته ځو، یعنی سیاد خواته ځو، همدغسې سالنګو خواته، مخکې پغمان خواته تللو، د قرغې ته هغه اوس بند شو، د ځاځی پارک ورته وایي کابل ښار کې هغه هم هلته اوس نه پرېږدي، هغې ښځې د کابل ژو بند دی هغه هم اوس بند شوي دي. نو دغسې هغه دی یو څه ځایونه سه لکه هغه وخت سړی تیر کړي، لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري، مزاحمت پکې نه وي او نور هلته دو ساعته وخت تیر کړو، که هغه یې زمی سي زمی کله کله جلال آباد خواته زو نو بیرته راځو دغسې.
منصور صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپله مراجعه کړې د ځینې تفریح ځایونو ته، تاسو لیدلې چې هغه بند دي، د خلکو دغه اساسي حق ورنه اخیستل څومره عقده به راپیدا کا بیرته د میشت نظام په وړاندې؟
ما نظر داده ای که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي، وطن جوړ سي، پرمختللی حالت پیدا کړي، ټکنالوژي ولرو، ژوند ولرو، وسایل ولرو، دوی مکلفیت په دې لري چې خپل ملت زړه وساتي، که هغه ښځه ده، که هغه نر ده، که هغه نو هر قوم دی، قبیله ده، هر سنتو ده، هر خوچی، دوی مکلفیت په دې لري چې خلق حساسی او خونو ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي، کوم ګرو، کوم قوم، کوم بل کړای په که مداخله کوي، مزاحمت کوي، دوی باید پرېنې دي. په دې چې دغه موږ اسلامي هیواد دی، د پخوا اسلامي هیواد و، اوس هم اسلامي هیواد دی، په دې کې خپل خلک بیږي، څه رقم خپل حجاب مراد کړي، څه رقم دراشي، او دوی دغه ډېر واړه واړه خبرو پسې خلک نه پرېږدي. تفریح ځای خامخا خلک ځورېږي، خلک خفه کېږي، خلک په دې تشویش کې دی چې موږ ولې دغه ډېر واړه واړه حقونه موږ ته نه ورکول کېږي، او ډېر لوی حق چې دی هغه تعلیم حق دی چې متاسفانه خپل پوهېږي چې اوس په افغانستان کې هغه بند دی او نشته.
یو شمیر کسان خپل یا داسې دنده له لاسه ورکړی یا پانتون ته نسي تلی یا نور مشکلات لري، خپله نه غواړي چې ادې اقل هغه کوم ځای ته چې دوی کولی یم سي، لکه تاسو ته یاد که چې خپل کلي ته تفریح ته ځي، هغه ځای ته نه ځي. دوی وایي چې زړه مې خوشحاله نه وي، نو په تفریح کې زه خوشحالي نسم ترلاسه کولی. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
داسې کسانو ته خو دوه خبرې زه لرم. یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی، یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې، که څوک په خپل ژوند کې کار ولري، په کار کې او څه درآمد ولري، څه درآمد دیني بهرو ناداري او بیچارهګي خامخا دا تشویش لري، دا هغه کورنۍ او غړي په دې فکر کې دی چې یو وخت ډوډۍ چې وخورو سبا لپاره څنګه کوو یا شپې لپاره څنګه کوو، دغسې فکرونه سوچونه خلک د خپل د هستي اساسي حقونو نه لرې کوي. که څوک باسواد دي که بې سواد دي، په دې وطن کې ضرورت لرو څه کار وکړو، او کار دغه فایده یې دا ده چې په ژوند کې تغیرات انقلاب راولي، وطن جوړېږي، په کې هر یو کوی چې په دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو ورځ به ګل کوي، نو ژوند ښکلی پکې کېږي. نو دا یو تفریح مش موضوع نه ده، ډېر مشکلات موږ لرو، الله تعالی یې حل کړي. او ډېر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا چې ما غږ اوري او خصوصا د مسؤلین د امارت اسلامي سره، دا خلک خپل غږ کې ونیسي او خلک باندې ورحمېږي، خلک مشکلات او دغه اساسي حقونه او د ژوند د ټول ورته معرفي کې تعریف کې قوانین او مقررات او رپیل کې، ولې محدود نه کې د چانه د اساسي حق ونه خلي.
بله، په دې خوم خبرې وکړلې چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفرینه منی کېږي، البته خج مهدف دي ځینې نو ته چې تفریزای ستا او ماشومان لنارینه او سره ورځي، هلته هغه یو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابیږي، هغه ورانیږي، او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي، هغه د تفریح له حق نه محرومیږي، ځکه کوم څه نه یي په څه به دوی لوبې وساتري وکړه. په دې اکله کورنیو ته د تاسو پیغام څه ده؟
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ څه غواړي، څه په هر محیط کې، که تفریحي محیط دی، که تحصیلي محیط دی، یا دغسې نور محیط، چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي، یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکۍ او ته دغه سی وسایل او ته ګلان او ته یا لار او ته یا لارویان او ته خلق او ته zarar ورسید. مونږ دا مونږ سانان یو خپل ژوند کې دا ډیر تلاش وکوسه او ډیر کوشش پدی وکوسه خپل چاپړیال خو وساتو او پزدم کې دا حق نه لري چې دا zarar ورسوم. دغه څه مونږ غواړو ساتي او حقونه مونږ ول کلسي ام دغه څه چې ته مونږ زورونه کوو یا چی کوم شی ماتو یا خرابوي او دم د عامه خلکو حق دی او دا حق مونږ ماتو یا خرابوي دا حق مونږ نه لرو. کله چې مونږ خپل حق واړو نو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو. دغه متقابل دی متقابل عمل سکل احترام وکړو احترام نه کیږو مونږ.
بله تاسو په د حقوقو په برخه کې کار کوئ، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لرئ، راته ویلی سئ البته په تخمینی ډول چې د افغانستان څو فیصد خلک په دې پوهیږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی باید پامال نسی.
تاسو خپل اخه پیږئ چې متاسفانه مونږ په افغانستان کې اوس په دې حالت کې ژوند کوو. اوس مونږ خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته حیران دي. د دې لپاره چې څنګه یو مړی دوری پیدا کړو چې خپل ژوند تیر کړي. دا خلک متاسفانه د روحي او جسمي ستړیا لري او دوی نشي کولای خپل د نور موارد کې دوی فکر وکړي. دا خپل پیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ونیسو مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او دا کمیا دا ټول مونږ ته خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی. اوس مونږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي، یعنی د عمره خلک چې وزګاري نوي سره نه پورته هغه عمره دوی بشراګر د خپل اساسي حقوق نه محروم دي. دوی نه پیږي اصلا دغه ازادي او د حقوق د حق زندگی او حق ژوند او دغه خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوق بشراګر د بشي یعنی په دغه واجه او په دغه قدر فدیده په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي نه د خلکو د شته. دوی په دغه موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوکي او دوی خپل حق وپیژني. چا چې خپل حق ونه پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي؟ دا موږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو. الله تعالی یې حل کړي.
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ادي اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راستو کوچی دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي؟
دا چې فکر کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي چې څنګه کار وکړي. یو خو دغه پلان مهاله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنی چې اوږد مهاله متوسط مهاله او لن مهاله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کیږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورو ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پارتنرسان ولرو مسلکي خلک کولرو. دا او مهاله برنامه ده باید پدی کې ډیر حلی ځلی کارونه وشي او بل هغه چې فکر کوم په لاس کال وروسته یعنی وو کال لاس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلک ته. پدی پوسو مثلا د ما حق شي د تاسو حق شي د بل چا حق شي، یعنی و دې معنی چې هیڅ حق نه ځای کېږي، د هیڅ حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومي د خپل حق نه د حق چا کوي چې د بل د حقوق لپاره غو کې مراد کی او نو پیژني او ورتګر کی نو دا تعدی او ظلم مستبدل منځ نو په دې معنی چې حق به په ګندل سي نو عدالت راځي او ساينه راځي ژوند خکېږي خپل راځي د خلک پیشرفت او وروره توجه کوي.
ډیره زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ. قدرمن اوردونکو، دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبرې وشولې. لمون سره په خبرونه کې میلما و د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور، تربیه پرزه کې چې است الله ممال او ملګری.
ناستیم د غم د رد پاسا د تصور پتال سنگی کوم د خپل ځان سره رجدی جگر سم لیوانای پخنو د تصور پتال سنگی کوم د خپل ځان سره رجدی جگر سم لیوانای پخنو سم فقرونو نا قرار اید چاد شوخ نظر دی پار گر سم فقرونو نا قرار دقرا پسر کشتی و حمد جانا نسر رشتی چی گر سم لے و نئی فقرون دقرا پسر کشتی و حمد رشتی چیکر سن لے ونائی پکنو لے ونائی مینک رماشتا دی بیا پانا سر رشتی چیکر سن لے